ao giornalista.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلی‌متر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگفت نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه می افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته ملیشه ها در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 10 ملیشه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی امروز از قول منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. با گفته مقامات امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسنل ملیشه ها کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت صحی زخمی های این رویداد احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این منطقه نیز مانند سایر مناطق خیبر پختونخوا فعال است. روز گذشته اردوی پاکستان ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول 1 قمندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار خیبر پختونخوا کشته است. مقام‌های صحی فلسطینی میگویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر 1 مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بیجا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی 10 گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. پولوسی جرگه دومای روسیه توافقنامه همکاری های استراتژیک با کوریای شمالی را تایید کرد. این توافقنامه امکان دریافت کمک های نظامی از کوریای شمالی را فراهم کرده و امکان مشارکت یک کشور ثالث را در جنگ اوکراین افزایش می دهد. این توافقنامه که روز پنجشنبه توسط دوما تصویب شد در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی در ماه جون امضا شده و همکاری بین 2 کشور را تقویت می کند. بر اساس یک ماده این توافقنامه اگر یکی از جوانب مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ شود، جانب دیگر باید فوراً از همه امکانات برای کمک به آن استفاده کند. تا هنوز واضح نیست که این ماده توافقنامه همکاری های استراتژیک با کره شمالی چگونه تفسیر خواهد شد. اما کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کردند که بر اساس شواهد شماری از عساکر کره شمالی در روسیه هستند و معلوم می شود که نیروها در حال تمرینات آموزشی می باشند. در بازی های نیمه نهایی رقابت های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مساف هند می رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه نهایی بین تیم های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی را می یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه ششم عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان به مساف کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه بی با تیم‌های فلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګی للم کې د اکتوبر په 14 د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په 2 میاشتو کې دی د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څرنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 5 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډېږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پوهنتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اکبر صاحب هرکلی کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اکبر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب یا صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او پزلی پوری و چی یعنی چنگ او شو کولای چی پختانه طول پر درست یا وقت که چلتا مشکلات هم دیر زیادی دی طول پختون خوانا پا یا خبره دوی سر راغون شی و طول شی فقط که اگه خبره چی ویل چی پختانه ایت اتفاق نلری دا مطل باطل شو او دا خودم شو چی دی پی تی ام رهبری دا توانمندی لری چی دوی تقریبا پا سلهاو زرا خلق موبلایز کی کور پا کورو کرزی دی اغوی دیتا واخلی خبری واخلی او بیا پا دری ورز جرگه که دا طول دغس تنظیم که چه چه مشکل پیدا نشی دی حکومت سره دی صوبایی چارواک سره او نور دی خپل و خلق و ترمینز پا دغی جرگه که چه راغلی دی داخو دی مختلف قومون نراغلی ول ادی اقل یا اختلاف نظر من پا دی کیونی لید او دا زما په فکر چې یو ډیر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسې پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسې ټول پوهیږو، گرچه صوبایی حکومت دی سر خپل موافقت اعلان که او دا خبر هم گره که دا آینی ده، یعنی دا قانونی غوښتنه دی. نن دغه راپور ما پر رسنیو که ولوستو چه صوبایی اسمبلی د خیبر پختونخوا دغه غوښتنه قانونی وبللی. خب په هر صورت زما باور داسه دی چې مرکزی حکومت به دا غوښتنه نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنه به چه مشکل دی دا با اونه منی.
او بخشی؟ او مهربانی، ما هم دا پشتنه که ولیسی کمی خوشتنی؟
یا دی پاوز ویستل دی، دی که بیا تی تی پی هم شتا که حکومت اومنی آیا تی تی پی ودا اومنی کنه، دی اغوی دریز پا دی برخه که چه دی، اغوی مقاومت کهی که مقاومت کهی بیا یا مشکل جنگ جگده برا مهسته کی گی، او بل د ډیورن مسله ده. د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسې ورته اشاره وکړو په 2010 نه راپه دیخوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزان تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده. موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه، زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورن د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بنده وي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بنده وي اخواته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستی وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستی وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه دی، هم د افغانانو په ګټه دی، هم د پښتنو په ګټه دی. او دا لاره هیڅ کله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه وو چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړی چې لارې خلاص کړي وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایاست برشم په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځونه دا تورخم لار وچی چې دا د تړلې و
او بشې چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لار تړلې و او د دې د وجنه هم ډیر ځات استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبره کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځایبو نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه با وجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړه او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو د لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل د لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کې چې د جرګې پریکړه کچیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دلته چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دوو قومونو او د خپل پښتنو ترمنځ کې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق ځای نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګۍ پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسو هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډیر نږدې چې 2 میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبر اورئ؟ دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډیر اسانه غنه دی. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنگلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نویت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغون شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکوري د هر یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړو په پیل کې وکړي چې دا دولس دویش چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کوله چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنې پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنې دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوال ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی، موږ تاسې ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتین خلکو نه خوشتي دي چې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه وشتو مادو ته راځو او ګورو یې د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وز کړی دي کدا ونه شو د سی بکو. مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا به غوڅو کنه. یا مثلا دای وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې دي.
روانې دي د دغو د مخنیوي له خاطر هاته د دا وړاندیز کړی سره لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو سوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دیسو دی که تربیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته او نور ثبوت
او البته په دې برخه کې یو بل کار هم شوی دی. فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وي کنه ثوابه کې وي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون خو هماغه یو راپور دا هم وسی فرضاً په پنجاب کې مالیه ترې کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځګولایاست، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د دیالسم معنی ناوخته دویش ماده وړاندې کړې دي. د جرګې دپاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. دا غي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې 29 منټه دا وینا وه او په هغه کې هغه خپل دغه بیان کړ چې رقم کم غدي موږ سه لایمل وسټ اکو کنه او دام یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته هغه خپل ځای باندې پری نګ دی. اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شاته لري ده. په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو 15 او 14 باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته دوی
لپاره هغه مخکې نه وي، خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې داسې وشو او دې سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د 26 بدلون خبرې کیږي او هغې لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغوی په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغوی دې سره دی له ووټ ورکي. نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکارۍ سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره اغه نه دی خو اوس اغه خبرې پاتې نه دي څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دی تا اغه نه ورکې او یو وجه دام د پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکې چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پورې نه ده خبره شوې
نه دی مخ کې سنسر شوی دی
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
خبره
پېښور کې غونډه وکړه خبره نه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبره نه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبره نه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سپ د دې پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګلیاس اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی یو ګلیاس دا خبره وکړه چې پښتون د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا یې هم بیان ورکړل لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مونږ یو خبر ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره ورته سم خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول هغه سره خپل په ریښتینی هغه ور سره اغ رنگ ولاړ سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
خصوصیاتونه د سي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي خوده اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خو دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دي هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارین نه کوي هغه یو سی هغه نه دي تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سپ بیرته کده دي د بحث د برخه تر وګرځو سي دغه کوم ماده چې دي د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولای شي چې هغه په خپل منځ کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې اتمان راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا غوښتل شوی دی د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شوی وي سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی خو په هر صورت یعنې دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره پیلیږي د عمران خان لا بیل شوی دی نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکبر صاحب، د دې له خاطر چې دا د بحث روسي شي بوکي که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډیر خراب وي، ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اتمر صاحب مننه کولایس، منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه بانی را مهمان کردیم که یک مکتب خانگی در افغانستان دارد و شماری از دختران محروم از مکتب را آموزش می دهد. شما می دانید که طالبان پس از آن که در تابستان سال 1400 هجری شمسی در افغانستان به قدرت بازگشتند، مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. این گروه بعد از مدت پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کرد. بیشتر گپ می زنیم با مهمان ما که به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش را بگیریم. سلام و خوش آمدی.
سلام خدمت شما و دستندگان برنامه شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتی. در آغاز درباره فعالیت خود بر ما بگو، درباره امی مکتبی که ایجاد کردین در خانه، درباره ازی بر ما اندک معلومات بدین.
خب ما مکتب در خانه ایجاد کردیم، نگانه دلیلش روزی که دروازه مکتب بسته شد برای دخترها و ما هر طرف که با دخترها مقابل شدیم، ما احساس دارم شده ما پیدا شد که ما باید تصدکار شویم و از امکاناتی که داریم باید یک چیزی بر دخترها خدمت کنیم. موسمی بود که ما مکتب خانگی خود را تاسیس کردیم و صنفا را تشکیل دادیم و شاگردها را جذب کردیم و درسایشان را مانند تقسیم اوقات مکتب عیار ساختیم و درسایشان را شروع کردیم.
چی تعداد از دختران محروم از آموزش در این مکتب سرگرم آموزش هستند؟
135 نفر از دخترها هستند که در تایم‌های مختلف و در صنف‌های مختلف 7-8-9 تدریس میشن توسط 5 تن استاد.
امی مضامین مکتب شما تدریس میکنید؟
بله، همون نصاب تعلیم و تربیه را چون ما بلد هستیم در بخش تعلیم و تربیه و منصاب معارف برشان هم تو تقسیم اوقات دارن و تدریس میشه توسط استادا و همه رضاکار هستن.
شما پیشتر گفتین که چرا خواستین که چنین یک مکتب را ایجاد بکنین. زمانی که شما این تصمیم گرفتین ترس و نگرانی نداشتین که کارتان ممکن براتان مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما ترس داشتیم، چطور نداشتیم، ترس راس ما زیاد بود، اما باز بعضی راه را سنجیدیم که از طریق ما بتانیم مکتب ما را بی خطرتر باشه که ما را پلوی از یه بخش مربافی را جور کردیم و همچنان رسامی و نقاشی را و کمپیوتر و انگلیسی را بدون نصاب مکتب برای از خوردان شروع کردیم تا کلانو. باز ما در قسمت مربافی و این مسائل باز مکتب خودم در کالج پیش میبریم.
در این مکتب در چند تایم تدریس میشه به دختران؟
در مکتب ما 3 تایم تدریس میشه، از صبح 7 بجک شروع میشه تا 11:30 درسشان هم تو بنابرای سنفوار تدریس میشه.
تدریس به گونه رایگان صورت میگیره یا شما یک مقدار فیس هم میگیرین از این دختر خانم ها؟
رایگان از استادام رضا پارستان نمیشن و شاگردان فیس نمیدن. ما تصمیم نداشتیم که ما به فیس تدریس کنیم، چون یه هدف ماست که باید خدمت کنیم.
مکاتب معمولا در 3 ماه زمستان در افغانستان تعطیل میشه، شما هم همونطور یک برنامه دارین یا در ماه های زمستان هم شما ادامه میتین به تدریس و درس؟
نه خیر، نه ما ادامه میتین، ما نمیخوایم سرتگی به درسشون بیاد، چون ما پوشش نیستیم دیگه از دولت یا کدام چیز دیگه. به ما حساب هم کورسه ما کس زمستان و تابستان شاگرد میاد، صرف تابستان رخصتی تابستانی برشان مثل مکتب در نظر داریم، بس دیگه زمستان هم درس میخوانن، چون کورس انگلیسی و کامپیوتر ما هم جریان داره، برابر از این درس های مکتب پیش میرن.
آیا کسی با شما کمک هم تا فعلا کرده؟
نه خیر، نه کمک مالی خونه شدیم، اما از لحاظ کتاب و قطعه یک تعداد دوستایی که بودین که فهم بدین حسفالیت ما باز از این کتاب هم برای ما کمک کردن و یک قطعه هم بر شاگردای ما کمک کردیم. بله.
شما یا به کمک و مساعدت مالی نیاز دارین؟ به چی چیز نیاز فکر میکنین از در این مکتب تا بتونین به شکل بهتر و خوبتر تدریس بکنین به دختر خانمایی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن؟
خب ما که از درس را که شاگردار را میکنیم تا که هسته یک مشکل داریم که روزای عبو یا بسیار طاقت تاریک میشن و برق هم فقط میکنی فامیل نمیباشن سر اوقات و در صبح وقت هم تاریک میباشه، زیاد روزای عبو زیاد صرف تاریک میباشه، دیگه تا یک امکانات سولر یا یک چیز برشانه تا مستیم تهیه کنیم که زمین حالت صرف ها بیرون شده. و برای از اینا برای قرطاسیه و تا تو یعنی آرزوی مستیزی که من خواست دارم برای از اینا که بتانم تا یک بوت کرمه چه موزه در موسمش برشان آماده کنم، چون این دخترهای قهرمان هستن که در این شرایط یا میای ناظر هستن که از خانه خود تا منطقه که میگن همه یک شجاعت و همت از یاس کردنشان درس هست و درس خواندن هست. و ما برنامه ما همینطور است که تمام شاگردها باید که صرف درس خواندن و نتیجه از درس خود گرفتن باشه، نیست که ما مثلا نام تو به یک عنوانی باشه یا نامش باشه و شاگردای ما هم رسیده نام خدا همشان درسشان قناعت بخش است، کنترل میکنیم، نظارت میکنیم دیگه، هر چیزی که باشه برای از یا میخواییم که برشان محیا کنیم، ما نمیتانیم دیگه، متاسفانه کنیم کنیم گنجایش جایی داریم که همون خانی خدا در درسشان قرار دادیم، بس دیگه کدام چیز کردن نمیتانیم.
در این مکتب خانگی مضامین کدام صنف تدریس میشه؟
یک صنف 7 داریم، کرش شدن و 7 بودیم و نو شروع و 9 ما دم میشه، 8 ما نو میشه، اینم خدر صنف ها را پوشش داره میتنیم از تقاضا زیاد است، اما نظر به مشکلات ما از زیادتر را میتنیم که جذب کنیم، هم 4 صنف است.
شما بیشتر با دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند به تماس هستین و یک تعدادشان در این مکتب درس میخوانند، در مورد این دخترها بر ما بگوین که امی محرومیت بیش از 3 سال چی تأثیر بالای روح و روان این دختران و زندگیشان گذاشته؟
خب تا جایی که همه ما شاهد هستیم روح روان دخترای ما شدید ناسیب دیده، که من خودم و مادر هستم و من میالت به حساب که اولادای خود دیدم و همین تعداد گذاری مکتب و بنیان گذاری شکردم که یک تغییر به حالت از یا به یک امرای همسنفای خود پیشون از خانه خود پیر میشون و اینا هم بسیار به مشکل توانستیم که بیاین در مکتب بازشتن ما تا به خانه آنها صحبت کردیم و اونا هم مطمئن شدیم از مکان، بعد از اونا را اجازه داده که بیایم. ما شاید بسیار وضعیت خراب دخترها هستیم فعلا هم که ببینیم، اما زیادتر از این برشان نمیتانیم که کمک کنیم و این یک تغییر در نیروه روانمی یک تعداد کم دیگه ما تانستیم آورده دانستیم که فضل خدای پاک از اوائلی که می آمدن بسیار به یک حالت ترس و راز دانستیم که به یا همونتو یک روحی شهامت هم بتیم و مکان هم همون برشان محیا بسازیم که احساس آرامش کنن برم یک ساعت و ساعتی که میان امرای ما می باشن و فضل خدا که خوب هستن معلومت روحی روانی این دختره ای رکم پیشون هستن بسیار خوب قناعت بخش پیشون هستن و خوش هستم از که تانستیم اما خدر یک خدمت کنم به این دختره محروم دهی وقتی که از دهی وضعیتی قرار دارن.
واضح که مکتب ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و همچنان درب پانتون ها برای دختران مسدود مانده، شما چقدر ناراحت و نگران هستین؟
ما بسیار زیاد ناراحت هستیم. ما دختر خودم است که باید فارغ میشه طالب از همی داشت فیلن باید که درس خود تحصیلات عالی خود ختم میکرد و دختر دیگه که از صنف هشت باید میبود دیگه زیاد نگرانشان هستیم و ما با اینمی کاری که کردیم هم خود سرگرم ساختیم هم دخترها را که از این حالت تأثیر را از این حالت انزوا بیرون شوند و یک انگیزه برشان ایجاد شوند و این وضعیت هم گفتیم پایدار نیست اما قلبا خودم دو که طرفشان میبینم متأثر هستم گرچه برای خود نمیارم اما متأثر هستم زیاد از این وضعیت شد.
اکنون بر ما بگوین که در گذشته شما چی کار فعالیت میکردین؟ آیا وظیفه داشتین؟
بله ما معلم بودیم و در وزارت کار امور اجتماعی هم کار کردیم در تربیه معلم هم وظیفه داشتیم قبلا بله وظیفه داشتیم در بخش های مختلف کار کردیم در کودکستان ها کار کردیم
و پس از اینکه نظام سقوط کرد و طالبان دوباره بازگشتند به قدرت شما بیکار شدین یا در این جریان جای کار میکردین؟ در این باره بگوین.
نه بله ما هم معلم بودیم تمی وقت آموزش میدادیم دخترها را تدریس میکردیم معلم بودیم در یکی از مکاتب.
ماشتان پرداخت میشه؟ حقوق ماهانه تان ماش میگیرین؟
بله اما به حساب نصف شده ماشا هم 5000 افغانی میگیریم.
نظرتان در این باره چی است که به همه کارمندان زن گفته شده که امو 5000 افغانی باید به عنوان ماش ماهانه پرداخت شود؟ شما نظرتان در این باره چیست؟ چقدر موافق هستین با این تصمیم طالبان؟
خب با این تصمیم واضح است که ما موافق نیستیم چون یک خانواده افغان اصلا نمو کمترین خانواده 6 نفر از این خانواده هستن و همه اگه فیلن که نمه جهان آغاز از بیکاری رج میکنن بچه ها جوان مردا بیکار دختر ها خانم ها همه اگه بیکار هستن و بر ما بسیار سخت مگذره این وضعیت اما باز هم کوشش میکنیم قوی باشیم.
ماشتان به وقت به موقع تادیه میشه یا تاخیر صورت میگیره در پرداخت ماشاتان؟
نه خیر نی به وقت نمیشه نه و کمی بر ما مره گرفتن دو ما یکی ماش ندارن که دو ما باید باز همی فیصله شد و تشخیص شد معلومین و جدا شدن نستاویده پا و فعلا هم یکونی ما شده که ماشا را اجرا نشده نیست.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه بانوی مهمان ماست که یک مکتب خانگی در افغانستان داره و تعدادی از دختران محروم از رفتن به مکتب در افغانستان در این مکتب خانگی آموزش میبینن. مهمان ما درباره فعالیت این مکتب معلومات داد و گفت که چی تعداد از دختر خانم ها سرگرم آموزش هستند. اکنون می خواهیم بشنویم از وضعیت زندگیشان. برای ما بگوین که زندگی شما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده، چی تغییرات آمده؟
خب زندگی خود در کل همه افغانستان زندگیشان تغییر کرد و از جمله از ما هم بیکار شدن خودم و همچنان شوهرم و اولادا کرد کدامشان تحصیلات عالی دارن اما فعلا در خانه هستن و بچه کلان مکز انجینری خواهدن و این حالت وضعیت سرش بسیار تاثیر منفی گذاشته که فعلا دپرشن شده افسرده است و من پیش دکتر میگم و یک بار مورد بندی هم شده و مورد لطکو قرار گرفته توسط از امارات دیگه وضعیت خوب نیست. ما کوشش میکنیم چون فامیل از خانواده اولادا باید مسئولیت ما زیاد است. دیگه خود باید استوار بگیریم مثل که. اما مشکلات در اصل بسیار زیاد است. بسیار زیاد.
از لحاظ اقتصادی وضعیتتان 3 سال پیش چگونه بود و اکنون چی رقم است؟
خب چون ماش داشتیم زندگی خوب شد، ما ماش می گرفت و زندگی به خوبی سپری می شد. یعنی کدام پس اندازه کدام اندوخته داشتیم، اما شب روز به خوبی می گذشت. اما فعلا در فکر ازی هستیم که باید چی کنیم، چی کار کنیم برای اولادا، چی کده می تانیم که زندگی را به حساب همی چرخ زندگی از استاده نشه، از پیش مادر رکب باشه. دیگه در فکر از این مسائل هستیم که بعضی کارا را کوشش میکنیم که مثلا ما مربافی میکنیم و یعنی را توسط بچیم از میبرن مفروشن و فروش میرسنن. دیگه گرچه بازار هم مقدر نیست، اما بازم خوب از دیگه گزاره میشه شم روز مکسرد. دیگه خداوند خودش یالت اثر همه ما بزدی دور بسازه زندگی است مکسرد. ما بسیار مشکلات زیاده دیدیم دور قبل طالبان در چند بیس سال پیش هم بسیار وضعیت خراب ها گذاشتاندیم و فیلن هم دیگه همونطور یک حالت از خداوند شاید آزمایش میکنه بندایشه.
یک تعداد به کشورهای مختلف رفتن، مهاجر شدن، شما چطور نخواستین که افغانستان ترک بکنین و تصمیم گرفتین که یک مکتب خانگی ایجاد بکنین و زمینه آموزش به شماری از دختران محروم از آموزش فراهم کنین؟ آیا خودتان نخواستین مهاجر شوین و برین به در کشور پناهنده شوین یا زمینه فراهم نشد؟
خب ما اگر زمینه مساعد می شد شاید می رفتیم، به دلیل از اینکه اولادا آیندهشان فامیلی کلان هستیم همه نامعلوم است، از دخترام از بچه هم کسیم پیشترم برکم گفتم به خاطر آینده اولادا اگر یک زمینش مساعد می بود حتما می رفتیم. اما یک حالا در ما دیگر تا یک زمینه مساعد نشد و از این که بازم هستیم که همیه مگه در حرکت باشن و یک بیکاری و افسردگی و همی محرومیت دختر ها که از دست امتحان هستن فیلا یک سر امرشان یک تغییر ایجاد شود، باز ما همی مکتب تصمیم گرفتیم ایجاد کنیم که در مورد دخترام درست میدن. دختر خودم هم و دو معلم دیگه هم از بیرون دختر خانم دیگه هستن که مصروف شوند و موجه درس بتن. اما در جستجو هستیم که اگر بتانیم زمینی تحصیل برشان مهیا شود برای اولادا، میخواییم که برن تحصیلات عالی خود بکنن و شاید که وقتی که وضعیت خوب شود مملکت بازم به این جوانان نیاز داره که با مدارک عالی با تحصیلات عالی دوباره خدمت کنن. به این تمام تو یک چیز فکر زهن داریم، اما تا بال نتانستیم به هیچ کدامش تو یک چیز مساعد بسازیم که بتانن برن در تحصیل.
شما به عنوان یک معلم و یک مادر که دختران شما هم از آموزش محروم شدن در افغانستان بیش از 3 سال میشه، چی فکر میکنین که پیامد ادامه بستماندن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران چی خواهد بود؟
خب یک پیامد بسیار ناگوار است، اصلا بسیار به عقب زدن خانما و یک نسل مکمل از بین رفت از افغانستان. هر قدر که ما خود تسلی بودیم باز هم نمیشه دیگه که ما با یک تیمی که مثلا پیش میریم با این دختران، اما خانواده هایی هستن که دخترانشان مجبور به ازدواج های زیر سن شدن و این وضعیت اقتصادی و این بحران بسیار زیاد زندگی دخترها را یعنی به تاراج برد که هیچ چیز امیدی نمانده. یک سال که سپری شد باز هم میگفتیم شاید یک تحول بیاید، شاید که قسم ما میبینیم که نی وضعیت ادامه داره و در کل تمام خانما چی دخترهایی که از مکتب مانده چی خانمایی که از وظیفه مانده و یا خانمای خانه همگی به حالت بسیار وضعیت ما همینجا هستیم میبینیم وضعیت خراب اثر میبرن. همگی تکلیف های روحی روانی جنگ و جدال مسائل فامیلی مشکلات فامیلی البته در خانواده زیاد است. یکی از همی شاگردهای ما که بودن دخترک هم شاگرد از این مکتب ما بود تقریبا یک و نیم سال پیش دخترک فوت کرد دیگه، به خاطر این محرومیتی که گفته بودن دیگه مدرسه هم بسته باشه دخترها برن، اون دخترک خودکشی کرد که بسیار یک خاطره تلخ از اونا داریم دیگه. به این شکل درد همگی، درد ماست، درد همه مملکت، درد هر دختری وطن، قلب ما را به درد میارن. ما چاره ای نداریم، نمیتونیم، هیچ امیدی هم نداریم، فعلا امید ما کم شده میره روز به روز با این محدودیت هایی که سر ما میشه، روز به روز زیاد شده میره.
شما چی مدت به عنوان معلم در مکتب تدریس کردین؟
ما تقریبا 21 سال تدریس کردیم.
و آیا فکر میکردی که روز برسه که مکاتب برای دختران بسته شوه و شما هم نتونین که اما وظیفه خود ادامه بتین و به مکتب برین تدریس بکنین، فکر میکردین؟
نه خیر، نه ایچ تا در فکر از این موضوع هم نبودیم. بسیار بلاقه مندی در وظیفه خود میرفتیم، گفتیم تا یک سال ما امید داشتیم که شاید دوباره در موضوع مکتب باز شد و ما بتانیم بریم مکتب، اما که دیدیم نه، این محرومیت ها بسیار زوده است. تا یک بار که در نزدیکی ما هسته در اینجا دروازش از دو طرف امرای والدین کار آوردن بسته کردن، چون خانم ها سود اینجا نمیدن، یک سود پوششتن جادگردی میکنن این مسائل دیگه. ما که حالت ها را میبینیم دیگه هیچ چیز بر ما فعلا ممکن نداره، غیر از که به منزوا و گوشگیری و افسردگی زیاد سو از بالای خانم ها دیگه امیدی وجود نداره، بسیار نامید هستیم. قلبن
شما در کجا بزرگ شدین؟ در کجا با مکتب رفتین؟ از او دوران بر ما قصه بکنین که وضعیت چطور بود شما وقتی که شاگرد بودین، دانش آموز بودین؟
خب وقتی که ما در یکی از ولایات مکتب به اتمام رساندیم، متعلم مکتب بودیم، وضعیت خوب بود، قدر ما یک مامور ملکی دولت بود، کوپون داشتیم، یک فامیل کوچک بودیم، بسیار به خوبی درسای خودم رو خواندیم، دوره تعلیمی و موقعا بسیار به خوبی و با آرامی، گرچه وقتا وضعیت خوب نبود، همین مسائل سیاسی و جنگ های داخلی بود، با آن هم فضای مکتب بسیار بر شاگرد ها مساعد بود، تعلیمی، نظم، درس، همه چیز برای ما خوب بود. میشه بگویم که خوشترین دوره زندگی میاشدین ترین دوری زندگی من هم متعلیم بودم که بر اولادا قصه میکنیم، میگن شما بهترین وقت سپری کردیم، میگن ما چطور شبه بالاخر آینده ما چی خواهد شد.
و دوست داشتین که معلم شوین در آینده یا میخواستین که در کدام بخش دیگه کار بکنین؟
خب ما اصلا میخواستم که قاضی شوم و نسبتا می دمون پانزه دلخواهم هم کامیاب شده بودم، اما چون این مسائل جنگ های داخلی شد این ضربت سکتگی آمد، تم زمانم در پاندونا و ایگپا مسائل مجایدین بود، ایگپا ما چون بلایت بود من در مرکز کامیاب شده بودم دیگه، نسبتا شرایط نمساید باز نتانستم رشتی خدا پیش ببرم، باز بعد از اون تربیه معلم خواهم.
چرا میخواستین قاضی شوین؟
خب از ما یکی خوبه، یعنی فامیلیام از ما قاضی بوده همه دو و ما همو دوست داشتم زیاد که فضای قضاوت کردن و همین چیزا رو که میدم، مثلا فلما رو میدیدم که موضوعات میداشت خانم ها که میدودن فضل هم میکرد و صحبت میکردن، اما تو یک چیز در ذهنم داشتم که من هم باید هم یک قاضی عادل باشم، باید اینطور از حق دفاع کنم، زیاد طرفم می رو می دیدم که من قضایی ها می بود و خانم ها اونجا برندی از اون می بودن که صحبت می کردن همی انگیزه را داشت، اما نشد.
در آخر پیام شما چیست؟ میخواییم پیام شما را داشته باشیم، برنامه وقتش رو به تمام شدن است، شما میشه مختصر اما پیام خود بگوین در آخر پیام شما چیست و خواستتان چیست؟
خب پیام خواستم امی است که این مملکت در وزای علم و دانش بروی مردم عزیز جهان شد، بروی نسل جوان یک آرامش در این مملکت بیاید تا که ما بتانیم این نیروی جوان خودم از دست ندیم، مهاجر نشن در مرزها، کشته نشن در کشور بیگانه، و اصطلاح به مزدوری و این مسائل نرند. سرمایه کشور روز به روز معزز میدیم. خواهی شما همیست اگر دلسوزی دارند در این مملکت، اگر میخواهد پیشرفت در این مملکت باشد، پس همی دروازه مکتب و پانتونا را برای دخترای ما باز کنند تا که ما سرمایه خود عزیز ندیم، جوانای خود دولت افسردگی و مریضی و فرار از وطن نبینیم. نگان آرزوی نه و خواست و مینمی است که این مملکت دوباره به شکلی که بوده اما تو آزادانه و در چوکات اسلام البته اسلامی ما بتانیم زندگی خود به اولادای خود و خانواده ها و کل تمام مردم افغانستان سپری کنیم در مملکت خود.
تشکر از حضورتان در برنامه. بانوی بود مهمان ما در این برنامه که یک مکتب خانگی در افغانستان داره. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس از شما هم که تا حال با ما بودین. بقیه برنامه های